خوشحال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر سلور بجې شوې دي. نن د اتوار ورځ او د 2018 کال د اپریل 2 منیټه ده. زه فرخنده صدمو په دې خبري سات کې اوسل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې به د پاکستان او افغانستان په تازه حالاتو خبرو. 19 پروګرام د باختر ستوري هم لرو او ریدل یې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکاري انیسا اجمل نه خبرونه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پنجاب د سرګودی په یو زیارت کې شل کسان وشل شوي دي. د خیبر پولیټیکل چارواکو پاکستانی ډرایورانو ته د اپریل 3 نیټې پورې افغانستان ته د تللو اجازه ورکړې ده. او د یوې سروې تر مخه په امریکا کې په لږ اکثریت کې خلک د ولسمشر ټرمپ کمپین سره د روسي اړیکو د پلټنو ملاتړ کوي. د خبرونو تفصیل. چارواکی وای د پنجاب صوبې په سرګودا کې د یو زیارت پر متولي تور پورې شوی چې خپل لږ تر لږه شل مریدان یې بشلي او دوی زخمیان کړي دي. د سرګودې صدر تاڼي یو غړي زمیر حسین نن مشال ریډیو ته ویل چې دا پیښه بیګانه وخته په درګاه محمد علي کې شوې ده. نوموړي زیاته کړه
تیر شپه ایونیمه بجای د درگاه محمد علی نه شپاړس مړی او شپږ جوبل کسان ډیسټریکټ هډکوارټر هسپتال ته ورسول چې پکې څلور کسانو په هسپتال کې سا ورکړه او دا شان د مړو شمیره شلو ته ورسېده چې پکې شپاړس نارینه او څلور زنانه شامل دي او دوه کسان جوبل دي.
د پولیسو په خبره د درګه متولي او د غدري ملګری یعنی ولید او پلټنې تری روانې دي. د پنجاب وزیر الله شاباس شریف د پیښې پلټنو لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې ده. د تورخم پولیټیکل چارواکي وای پاکستانی ډرایورانو ته د اپریل 3 نیټې پورې په تورخم پوله افغانستان ته د تللو اجازه ورکړې ده. پولیټیکل چارواکو بیګا مشال ریډیو ته ویل د ډرایورانو لپاره به لازمي وي چې په تورخم دروازه خپل پاسپورت ښکاره کړي. خو د خیبر ایجنسۍ ترانسپورټرانو اتحادیې مشر شاکر افریدی پرون مشال ریډیو ته ویل چې په درې ورځو کې په زرګونه ګاډي تګ راتګ نشي کولی، نو باید چې افغانستان ته د ډېرې مودې لپاره لارې خلاصې کړل شي. د پاکستان حکومت په فروری میاشت کې د صوبې د لال شاباس کلندر پر مزار تر ځانمرګي برید وروسته له دې وجې له افغانستان سره پولې اتړلې چې ګوندي په دغه بریدونو کې د افغانستان خاوره کارول شوې وه. د کرم ایجنسۍ د اهل تشیو انجمن حسینیه مشر حاجی فقیر حسن له حکومت غوښتي چې د پاړه چنار بمی چاودنې تر څنګ د نورو پیښو پلټنې او له اغېزمنو شوو سره مالي مرستې دې وکړل شي. نوموړي پرون مشال ریډیو ته ویل چې امنیتي چارواکي دې په سیمه کې د ترهګرۍ پیښو مخنیوي لپاره مناسب اقدامات وکړي.
هغوی د مکو اوسه پورې هغوی انکوایري اوسه پورې موته وي یا هغه رانه کړو ریزلټ رانه کړو چې دا څه کېږي ویلې کېږي څنګه کېږي حالانکې دوی ته پاته وي چې دا ګوړی په لنکیزو کې تیار شو دا به رسي په لنکی خودکش هلته تیار شو دا به رسي.
بلخوا یو انتظامی چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط نن مشال ریډیو ته ویلي چې د وروستیو کې د نام نه لس پیښې ناکامه کړي دي او د نورو پیښو مخنیوي لپاره پوره هڅې کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د انډونیشیا، آسترالیا او سنگاپور په دوه ورځني سفر روان شوی دی. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال بیګا مشال ریډیو ته د دې سفر په اړه ویل چې ولسمشر به د خپل سفر پر مهال پاړي کو او همکاریو زیاتولو خبري وکړي.
دا سفر د استرالیا او لغت خبرو سره د سنگاپور او انډونیزیا د هیوادونو څخه لیدنه ده. په دې سفر کې به رئیس جمهور د دغو هیوادونو له مشرانو سره ګوري او د افغانستان او د دغو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي، تجارتي او زراعتي برخو کې مجلسونه کیږي او یو لړ توافقنامې به امضا کیږي.
په استرالیا کې د افغانستان د سفارت خبر پاڼه بیا وایي ولسمشر غنی د استرالیا وزیر اعظم په بلنه هیواد ته سفر کوي. د افغانستان ولسمشر مانی وای په سیاسي چارو کې د ولسمشر استاذ اکرم خپلواک د سولې عالی شورا د دارالانشا د مشر په توګه ټاکل شوی دی. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی نن په کابل کې خبریالانو ته ویل چې اکرم خپلواک به خپله پخانۍ دنده هم پر مخ بیایي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. په امریکا کې د یوې نوې ټول پښتنې نتیجې ښایي چې په لږ اکثریت کې امریکایان د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپین سره د روسي حکومت د اړیکو په اړه د خپلواکو پلټنو ملاتړ کوي. د اسوسییټډ پریس اژانس او د ولسي چارو د تحقیقاتو مرکز لخوا پرون په خپرو شوو نتیجو کې مخې ته راغلي چې د دې موضوع په اړه د ډیموکراتیک او ریپبلیکن ګوندونو نظرونه توپیر لري. په دې سروې کې پرخه غستونکو زیاترو امریکایانو ویلي چې هغې د هغو ممکنه حالاتو په اړه لږ تر لږه په یو نه یو ډول اندېښمن دي چې د ولسمشر ټرمپ کمپین د روسي حکومت سره نامناسبه رابطې لرلې، خو د نیمایي نه لږو خلکو ویلي دي چې هغې په دې اړه ډېر اندېښمن دي. 25% خلکو د خپلو پلټنو په حق کې د خپلواکو پلټنو په حق کې او 30% یې په مخالفت کې رائے ورکړې دي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی به سبا په واشنگتن کې له ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره وویني. د ولسمشر ټرمپ د انتظامی چارواکي وایي ولسمشر ټرمپ غواړي چې له السیسی سره د اپریل د 3 نیټې ملاقات کې دواړه ښې اړیکو ته وده ورکړي. د ولسمشر ټرمپ او دغه سیال السیسی د څرګندونو نه داسې تمه کیږي چې د دواړو ترمنځ به د پخواني ولسمشر باراک اوباما په نسبت ښې اړیکې وي. السیسی له باراک اوباما سره ډېرې ښې اړیکې نه درلودې. السیسی د امریکا په ولسمشر انتخاب تو کې د ټرمپ کامیابی وروسته ویلی وو چې په لومړی وار یو سیاستدان د سیمې په ځانګړې توګه د مصر په حالاتو ژور نظر لري. او اخیری خبر دا چې د عراق سرکاري ټلویزیون د شام له پولیس سره نږدې په هوایي برید کې د داعش وسلوالې ډلې د یو مشر وژل کېدو دعوه کړې. سرکاري ټلویزیون پرون د عراق استخباراتي چارواکو په حواله خبر ورکړ چې ګمان کیږي چې اياد الجمیلی د داعش مشر ابوبکر البغدادي مرستیال وو او په القائم سیمه کې د عراقي ځواکونو په هوایي برید کې سره د نورو وسلوالو وژل شوی دی. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکارې انیسا اجمل ناورید. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري د پنجاب صوبې سرګودي ضلع د یو ځایي دربار متولي خپل شل مریدان وجلتي. د پاړه چینار اوسیدونکي وایي د خپلو سیمو د امنیت په اړه سخت اندېښمن دي.
افسوس خبره ده چې یو کس پیستول نشي دننه کوي او بیا کم دمکه شغې کې یو ګاډی دننه شوی دی چې قسمه قسمه هتیار هم پکې شامل وو، ماټر ګولۍ پکې وي قسمه.
د باجوړ چارمنګ سره سل کورنۍ لا هم د کډوالۍ ژوند تیروي.
لس کالو شمن په دې خورې رو کې رغلو رغلو، لیکن ډیر ځله دغه وشلو چې خلک پاتېږي او زمونږ هلته څه ځای نشته دی، زمونږ له دې کورونه مورونه هغو نیولي دي.
او 19 پروګرام د باختر ستوري کې په کلتوري او ادبي هلو ځلو معلومات ترکو.
اوس که تاسو پام کړئ په ډیرو نورو سیمو کې هم په کندهار کې، هلمند کې، پکتیا کې، خوست کې خلکو دغه سې کتابتونونه جوړ کړي دي.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو. د پنجاب صوبې سرګودي ضلع په یو ځایي دربار کې متولي خپل شل مریدان وجلي او دوه نور یې ژوبل کړي دي. د سرګودي پولیسو په وینا چې متولي عبدالوحید او د هغه درې نور ملګري د پولیسو په ولکه کې دي او پلټنې ترې روانې دي. بلخوا پاکستاني مطبوعات لیکي چې په وژل شوو کسانو کې د دوو تعلق د اسلام آباد، دوه د لیا او یو د میاوالی سره وو او پاتې کسان مقامی اوسیدونکي وو چې پکې دوه ورونه او یو خور هم شامل دي. په دې اړه تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکبي.
د سرګودي ضلع د صدر تانې یو پولیس اهلکار زمیر حسین مشال ریډیو ته وویل چې د سرګودي په ایوي کلیوالي سیمې چک نمبر 95 شمالي په درګه محمد علي کې دا پیښه رامخته شوې ده. د نوموړي په وینا چې د درګه متولي عبدالوحید نومیتن د جمعې د ورځې نه خپل مریدان درګه ته رابلل او نشه یز شان ورکول وروسته به یې وجل. د زمیر حسین په وینا چې متولي عبدالوحید او د هغې درې ملګري د پولیسو په ولقه کې دي او پلټنې ترې روانې دي.
تیرشپا
ایونیمه بجای د درګه محمد علی نه شپاړس مړی او شپږ جوبل کسان ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال ته ورسول چې پکې څلور کسانو په هسپتال کې ساور کړه او دا شان د مړو شمیره شلو ته ورسېده چې پکې شپاړس نارینه او څلور زنانه شامل دي او دوه کسان جوبل دي. بلخوا پاکستانی مطبوعات وایي چې وجل شوو کسانو کې د دوو تعلق د اسلام آباد، دوو د لیا او یو د میاوالی سره دی او پاتې کسان مقامی اوسیدونکي وو چې پکې د یوې کورنۍ شپږ کسان هم شامل دي. د مطبوعاتو تر مخه چې د ځنې وژلې شوي کسانو پوسټ مارټم مکملولو وروسته مړی خپلو خپلوانو ته حواله کړی شوی دی. د ترڅنګ د پنجاب ایالت اعلی وزیر شهباز شریف د پیښې نوټس اخیستی او د سرګودي آر پی او په مشرۍ کې یوه کمیټي جوړه کړې چې د پیښې پلټنې وکړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د کورمې په پاړچینار کې د بمی چاودنې وروستو ځایي خلکو په امنیتي دارو پولیټیکل انتظامی سختی نیوکې کړې دي. دوی وایي چې بار بار پر دوی ترهګریز بریدونه وشول خو مخه یې ونه نیول شوه. ځایي خلک دا هم وایي پولیټیکل انتظامی او امنیتي ادارې د دوی حفاظت نشي کولی. بلخوا چارواکي وایي په مختلفو وختونو کې سکیورټي ادارو او پولیټیکل انتظامی د بدامنۍ پیښې ناکامه کړې دي او دا خبره غلطه ده چې ګنې دوی د سیمې د امنیت ټینګ نشي ساتلې. چارواکي دا هم وایي چې د سیمې د امنیت لپاره باید خلک هم د دوی تر شا ودرېږي. په دې اړه نور تفصیل د طارق اورکسینا ورو.
د کورمې په پاړه چینار ښار کې یو ځلې بیا بامې چودنه د کېدو په ځایي خلکو هلته پر امنیتي ادارو او پولیټیکل انتظامي نیوکې کړې دي. د پاړه چینار علي توري مشال لوډیو ته وایي له سختو امنیتي تدابیرو سره تر هغه څنګه په خپلو عملیاتو کې کامیاب شول او هلته په ښار کې بیا چودنه وکړه.
دا ډیره د افسوس خبره ده چې یو کس پیستول نشي دننه کوي او بیا کم دمکه شغه کې یو ګاډي دنه شوی چې قسمه قسمه هتیارم پکې شامل وو. ماټر ګولې پکې وی قسمه دوه غټ غړې څنګه د سیټي د انټر کی او دینه مخې کم پاسدار ولاړ غن د مکه ون بلا سیستم نو او سی سی ټی کیمرې هم لګیدلې دي او حکومت داویا کې امن براشین شل دا بو شیا بو شی او هیڅ قسم د داسې کرنے مونږ ته نه کېږي مونږ ته تحفظ ملاو
شو. پاړه جنار خار کې د جمعې پورز لخصو امام باړې سره نږدې موټر بامي چودنه شوی و چې پکې عام اولستا مرګ جوړه اوخته ده. پولیټیکل انتظامی او د شیاګانو ځای تنظیم انجمن حسینیه د ریکارډ تر مخه په سیمه کې د چودنې او رستا بیا د ملشی ځواکونو په مبینه ډزو کې 25 کسان مړه او لسلو زیات زخمیان شوي دي. د پاړه جنار یو بلکاس ګلفام حسین مشال لوډیو ته وایي د سیمې په امنیت کې لغفلت کار اخستل کېږي ځکه چې بار بار هلته درګریزې پیښې وشوې خو بیا هم د تراګرو مخه ونستل شو.
سکیورټی نامو مطمئن نه یو او سکیورټی پکار دے دا حکومت پاکستان ته پکار دے سمو پاکستانیان او پکار دے متا امن ملاو شي دا سبار بار د مکی مو کی کیږي کله مې ورور شهید شي کله مې ورکوټی علاقان شهیدان شي نه دا خو مو برداشت نشي کوی کبا کله احتجاج وکیا در نه کینو نو بیا سلا لچ ورکرا کی بیا می پاس ای
زای وسیدون کې علی جان مشال لډیو تا وای تر هغری زپې خو مخه نستول لپاره زوري دی چې پولیټیکل انتظامیا او سکیورټی ادارې د سیمې امنیت ټینګ بساتلو کې مخلص شي.
ټول نو خبردار چې انسان کله خپل مخلص شي د خپل خور سره خپل وطن سره نه اږي کې به امن قائم کیږي. کوم اږي کې انتظامیا یا فدرلی کوم کسان دی چې مطلب انتظامیا ذمہداران دي هغه د خپل خور سره مخلص شي او هم چې کوم د غخور سره مخلص دی هغه قربانیان ور کړی دي هغه قربانیان سره دوی په کار کې نه کوي.
یو تنظیمي چارواکي نوم نه خود له پښارت مشال لډیو ته ویل دا وخت ملک د جنگ په حالات کې دی او ظاهر ده چې په جنگ کې داسې خبرې کیږي خو بیا هم زموږ پوره کوشش ته چې ترګریزا په خو مخه ونیسو او د خلکو حفاظت یقیني کړو چې پکې تر ډیره حد پورې موږ کامیاب هم یو. په 13-15 کالو کې داش پګم خو نړۍ په خدا چې په بانچدار خار کې غټ شمیر خلکو ته مرګ جوړه رسولې ده.
اوریدونکو بلخوا د قبایلی سیمې کور مې د اهل تشیو انجمن حسینیا مشر وای د حکومت داوو باوجود په پاړه چینار کې داسې پیښې رامنځته کیږي او د دغه پیښو پلټنې هم بیا نه کیږي. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې په پاړه چینار کې د مارچ په 1 بمی چاودنه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي وو خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر مملکت دا خبره مني چې فرقیزې پیښې رامنځته کیږي خو د پخوا په پرتله پکې کمی راغلی دی. په دې اړه تفصیل د ګل ایاز ناورو.
د کورمې جنسي د الیتشی انجمنې حسینیه مشر حاجی فقیر حسن وای د فوج مشر ورسره د جنوري 21 نیټې پیښې وروسته ژمنه کړې وه چې دوی ته به پوره امنیت ورکول کیږي خو د مارچ 18 نیټې پیښه یو لوی امنیتي کوتاهي ده. نوموړي مشال اړتیا ویل چې دا یو سنگینه پیښه ده چې باید پلټنې وشي.
ګلیاجی اغازی باجوا سر تو کلمه ترغله و نموله هغه وخت خوشحال شو خفاو ډیر غم زده و خوشحال پدې شو چې یو ارمی چی فو ترغله نو موږ خونو باندې موږ رو باندې ملام ولا زول ان شاء الله دینه بعد به د مکینه کی خو اغا توقعات وو هغه براخ خوش ولا.
حاجی فخیر حسن زیاته کړ چې په سیمه کې ډیر زیات به می چاو دیني شي خو تر اوسه پوری د هغه پیخو پلټنی نکیږي. خو د پاکستان د کورونو چارو وزیر مملکت محمد بلیغ الرحمن مشال لري تو په هغه هواد کې مجموعی توګه په فرقایزو او نور پیخو کې کمی راغلی دی. د دې پښتنې په جواب کې چې په کورمی کې په تیرو دریو میاشتو کې دوه لوی پیخې رامنځته شوي، نو آیا دا د حکومت ناکامي نه ده؟ نوموړی وایي
ٹرائبل ایریاز اور فاٹا میں حالات بہت پہلے سے بہتر ہو چکے ہیں.
په قبایلی سیمو د هیواد په نورو برخو کې د تیر وختونو پرتله اوس حالات ډیر زیات ښه شوي. په مسلکي او فرقیزو پیښو کې کمی راغلی. موږ ته کمی خبره کوو، دا خبره نه کوو چې حالات په مکمله توګه سم شوي دي. اوس هم ځینې پیښې رامنځته کیږي، خو په راتلونکي کې به په بشپړه توګه ختم شي.
وزیر مملکت محمد بلیغ الرحمان زیاته کړه چې په هیواد کې د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان په نتیجه کې په هیواد کې امنیت ډیر زیات ښه شوی دی. خو له کورمې نه د قومي اسمبلۍ غړی ساجد حسین توري وایي چې له دوو میاشتو راهیسې ګواښونه خو حکومت پرې غور ونه کړو او دا د حکومت ذمهواري جوړیږي چې خلکو ته امنیت ورکړي.
مونږ خپل علاقہ بالکل پر چنا سی ڈی ایر کے ڈالا کی تو تم ردی مونږ خپل پر میوال خپل ستا ہے خدا کا مونږ تو پر گدی ہم نہ او مطلب دے رہے کہ مونږ تو خنا زیرم نہ کئی او دی خپل ہم نشی کنٹرول کوائے مونږ خپل لائن آرڈر میٹنگ کی کنے وی ہم نہ مونږ خپل مشوری ہم نہ خلی.
بلخوا د انجمن حسینیہ مشر حاجی فقیر حسن وای چپ کورم کی پی خوتا فرقایز نوم ورکول ناسم دی او ټول مسلکونو دغه پی خو غند نه کړي وا
مونږ سره و سهر سنا ټول نا ټول موجودو او ډیر خپګان او کرو
د کورمی مرکزی خار په اړشینار کې د جنوري په 28 نیټه هم بمی چاودن کې د شلو نه زیات کسان وژل شوي ول او نور ګڼ زخمیان شوي ول.
دا مشال ریډیو ده.
د باجوړ له چارمنګ کوټ کې په 2008 کال کې به کور شي وی ځنی کورنۍ لا اوس هم خپل سیمه ته نه دی واپس شوی. د کوټ کې سیمه نږدې سل کورنۍ د نوخار په جلوزو کیم کې له کړاوه ډک ژوند تیروي. دا به کور شي خلک وایي چې د خانانو په کورونو کې به اوسېدل خو سي خانان هم خپل سیمه ته نه پریږدي. په دې اړه تفصیل د زلان یوسف زیناورو.
نه کال وړاندې د باجوړ له چارمنګ کوټ کې سیمینا د پوزي عملیات لوجې د بې کورشوي نږدې سلو کورنو لا هم خپل سیمو ته د واپسې درک نه دی معلوم. د سیمې مناسب حاجی وایي چې باجوړ کې خپل کور او جایداد نشته. وړاندې به د خنانو پمزوکو کې اوسېدل. نوموړی جاتی وی چې په نامنه کې د کورونو د ړنګېدو د معاوضې پیسې د کوټ کې خنانو یوازې واخستې. دوی له خنانو په دغه پیسو کې خپل حق وغوښت او لاغې وروستو یې خانان خپل سیمو کې بیا آبادې دوتا نه پرېږدي.
بیا تنان لاړو د سروې په ورځو کې یو غیبر تر ولېږلو چیرې ستاسو حق نه کېږي. دا زموږ حق دی که د نورو خلکو په باجوړ کې ډېر ملکان خانانو کو هغو چېرته داسې کلی و دیم کلی و نو بیا به موږ خوشحاله وی. لس کاله وشو موږ په دې خاورې رو کې رغړو رارغړو لیکن ډېر ځله دغه وشلو داسې خلک پاتېږي خو زمونږ هلته څه ځای نشته دی. زمونږ له دې کورونه مورونه هغو نیولې دي په کم چورانو هغه ورانو په هغه ډکو کورنې خلک ورنهشته دی بارې کډې ول راوستې دي د دغه د وجې بس موږ دلته ایسار یو.
خو له باجوړه د قومي اسمبلۍ غړی حاجي بسم الله خان وایي چې له کوټ کې بې کوره شوي خلکو د خانانو په مځکو کې د کورونو د ملکیت دعوا کړې وه نو ځکه یې خانان خپلو سیمو ته نه پرېږدي. د چارمنګ کوټ کې بې کوره خلک وایي چې د خنانو په مځکو کې د ملکیت دعوا نه ده کړې خو په دغه مځکو د کورونو ودانې دوی په خپله ودرولې وي او سامانونه یې پکې هم خپل وو نو ځکه یې د معاوضې د پیسو غوښتنه کړې وه. له چارمنګ کوټ کې د بې کوره خلکو ستونزه یوازې واپسي نه ده بلکې اوس ورته د خیبر پښتونخوا حکومت د جلوزو کیمپ نه هم د وتلو حکم کړی دی. یو بې کوره کس خان بادر د خپلو ستونزو په اړه وایي
د لس کاله ژوند خو زه د تکلیف او د مصیبت او کم توپانونه او کم ظلم او کم دغه چې په موږ تیر شو بربریت هغه خو تیر شو. اوس داسې مرحلو ته راغلی چې په موږ باندې د کیمپ کم سهولیات او هغه مکمل ته ورسه بند شوی د اوبو پورې. اوس باقي نه هغه ټول سیستم راپسې ختم دی. اوس حکومت تینا دورانوالی د پاره صرف دغه دی چې ورانې نه وران کې دوباره د بادول سوچ وسه نشته دی. اوس موږ چیرته لاړ شو؟ موږ صحیح ولار نشته دی په خالی پټاګه پراتیو.
د قومي اسمبلی غړی حاجی بسم الله خان مشال رډیو ته ویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت سره به په دې اړه خبره کوي چې له چارمنګ کوټ کې د بیکوره خلکو د کورونو د ستونزې د هوارې دو پورې دی ورته په جلوزو کیم کې د اوسېدو اجازه ورکړي. زلان یوسف زئی مشال رډیو پېښور.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
اونیس پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنې
په دولس نیمو بجو
د نیمې نړۍ غږ
په پاوکم یو بجا
د مسافرو غړې
په اته منټه د پاسه یو بجا
حجرا
په اته منټه د پاسه دو بجو
هارون بچا هنری غړې
په دوه نیمو بجو
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو
اوریدونکو د قبایلی سیمو سرکاري سکولونو استادان او شاګردان وایي چې نوی تعلیمي کال شروع شوی دی خو لا هم دوی ته د نصاب کتابونه نه دي را رسیدلي چې هر کال د دوی نیمایي کال بغیر د کتابونو تیر شي. په دې اړه تفصیل د عمر دراز وزیر ناورو.
قبایلی سیمو سرکاري سکولونو استادان او شاګردان وایي چې د نوي کال کلاسونه شروع کېدونکي دي خو د زده کوونکو لپاره قبایلی سیمو سکولونو ته وړیا کتابونه لا هم نه دي ورکړل شوي چې د تیرو کالونو په شان د دوی تعلیمي زده کړې د ځنډ سره مخ کیږي. دوی وایي کلانه چې سرکاري سکولونو ته کتابونه وړیا شوي نو د تعلیمي کال شروع کېدو سره سم دوی ته کتابونه نه راسي او دا ځل هم په زیلو کې سرکاري سکولونو ته کتابونه رسېدلي خو د قبایلي سیمو سرکاري سکولونو ته لا هم نه دي ورکړل شوي او نه اوس دغه کتابونه په مارکیټ کې ملاویږي. د قبایلي سیمو استادانو اتحادیه مشر خان مالک محسود وایي قبایلي سیمو زده کوونکو ته اکثره تعلیمي کتابونه د کال په اخره کې رسي او ډیرو سیمو کې د ویش پته هم نه ولګي.
همیشه د پورا تعلیمي سال چې شروع کیږي هغه چې ابتدا صحیح نه وشي هغه کول نه ضایع شي کتاب بنیادی شاید د سټوډنټ د پورا کنه قبایلی لکه جات سے مخشه په ماضی سے چې څومره کتابونه هر غلی دي دا اکثر ایجنسی ایجوکیشن آفیس تا په ستمبر په اکتوبر شو راځي هغه کتابونه بیا چې قبایلی دلوړې غرینا تلوړې علاقې ته درېمي اکول هم په تیر شي کنه په ډېرې ایجنسی سے دا کتابونه پتا نه ولاږي چې سلابي ولل کا خال کې خار سکول کنه خو چې ته مو ته په موقع نشي ملا او د یغې سیکنډ بیلنس نه وشي نو کتابونه په پټ باندې تعلیمي لیول باندې پیسې خرچ کیږي کنه یغې هغه صحیح ریزلت نه وزینه ریزلت شته.
افاربنو سرکاري سکول استاد او افاربنو استادانو اتحادیه په خوانه مشر سلیم خان وای چې کله نه د سکولونو کتابونه وړیا شوي د سو کالونو نه قبایلی سیمو کې زده کوونکي د دغه کتابونو محرومه پاتې شي.
دین لیټ سیریز د فاته ایسورول غریبون در په دغزي بچول ای بچول تعلیم هزای کیږي وړیا کتابونه اوس پر ها دای پټه مون رسون ځکه چې تعلیم سال د 8 اپریل نه شروع کیږي او د میل د فاته ایسورونه وایځن سای او شپږ افار دا تا کتابونه اوس پر نه ترخیم شو دا نه رسیدل دي او تقسیمول سی بیا هم ټیم لګی دي یو د دې یو دا ته وړي خو چې په میاشتې ټیم ځای نشي ځکه چې دا تعلیم سال دمر اهم دا چې نوې کتابونه شروع شي په مارکیټ کې هنه ملایوي دي ځنه کتابونه ورسي دي ځنه بیا هنه ورسي دي پاپ سي بیا در په در ګرځي ورکی
په دې اړه مو چې کلا د فاټا سیکریټ او قبایلی سیمو تعلیمي سانګو چارواکو نه پوښتل نو دوی وویل چې دا ځل هڅه کړي چې دا تم اپریل نوی تعلیمي کال شروع کېدو سره سم د قبایلی سیمو اکثره سرکاري سکولونو ته د کتابونو ترسیل یقیني کړي او لره پراتو غرایزو سیمو سکولونو ته به هم د اپریل په میاشت کې د کتابونو ترسیل یقیني جوړوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
اوریدونکو په کوچلا کې د سورلو گاډو کاروباریان وای چې هر کله د چمن پوله وتړل شي نو د هغوی مزدوري هم ورسره پټه په ودری کې ځکه چې بیا خلک ناراضي او د هغوی زیاتره سورلۍ د پورې غاړې راځي. د دوی په وینا چې د کوټې کوچلا کل عبدالله نه چمن ته د سورلو له 300 گاډي روزانه دوه وارې سورلۍ وړي راوړي. په دې اړه نور تفصیل د شانواز ترګزینا ورو
د چمن پولی بندښت د سیمې ګاډي چلونکو ته ډېر زیان اړولی و. په کوچلاک کې د ګاډو والا وایي چې له کوټې، کوچلاک او قلعه عبدالله نه 300 نه زیات ګاډي چمن ته روزانه دوه وارې سورلي وړي، خو د تېرې یوې نیمې میاشتې راهسې روزګارونه اول ولاړ وو، ولې اوس که هر څو شروع شوي هم دي خو ډېر کم دي. محب الله کاکړ یو ترانسپورټر دی او وی ویل
نه دا کم زده مسافرین عالم دی، دا د دې داسې وړي بارډر ته بیا هغه دورې کراس کوي، د هغه داسې بیا کم بارډر مسافر راوښتي، بیا دوی هغه برته کوټه ته رارسوي. هغه کې چند داسې کسان دي چې اوس حالت کراچی ته ځي ډاکټر ته، هغه د چمن څه ځي چند بیا دلې راسي کوټې د کوچلاغ څه کراچی کټان کوي بیا کراچی ته ځي.
هم په کوچلاغ کې د ګاډو د اډې یو منیجر وویل چې هر کله د چمن لاره بند شي نو د کوټې او کوچلاغ نه کراچی، اسلام آباد او پېښور ته په تلونکو ګاډو هم ډېر اثر غورځېږي.
محمد ولی بارډر چې کله بند شوی دی بیا چې مخکې به د ورځې وه اتلس واریان اوس یو دوام نه پیدا کېږي، او دا زموږ سیستم ګرده د افغانستان پر مسافرو دی چې راځي دلته نو هغه سیستم د بارډر سره ګرد ودرېدی. بس سار راځو ماښام زو هغه چې کانه مباله کړې ده، خو اوس بیا هم چې دا بارډر خلاصو گزاره کړې ده، مطلب د پخواره کم نه دی، ولی اوس خلک بیریږي، لارې سختې دي، مشکلات ورته ډېر دي.
او محب الله کاکر زیاتوي چې د چمن د لارې سره ګاډي چلونکي، د ټرکونو لپاره مزدوران، مستري خاني او هوټلونه تړلي کاروبارونه دي، کله چې لار بند شي دغه روزګارونه په ټپه ودرېږي.
نو مشکلات په ډېر زیات، اوس کم دا 300 ګاډیانې د ډېر جوړان د دې کور سیستم ګر په دا ګاډیانو سکم دا یو میاس 10 دین یو میاس 12 دین دا بارډر بند شو، نو دې خلک د روزګار ودرېدي. ساغه دا قدر سو خپل ماشام وړو ترانی وښتو.
محمد ولی نورزی دا هم ویل چې د سیمې غریب ولس په لږه بیا ګاډي اخلي او تر چمن پولی پورې پر مزدوري کوي، او چې کله دغه مزدوري بند شي نو بیا د کور خرڅ هم نشي پوره کولای.
دلته خدا کبایلی سیمه د اکثره ګاډي مطلب په 130% بغیر کاغذ دي، نان کسٹم دي، شغه قانوني دستاویزات نه لري، نو بس دغه د بچانو گزاره پکې ده، د بارډر پوری جی او دردازې پوری راځي، خو هغه روزګار اوس په ټپه ولاړ دی. مخکې چې به مې هره شپه یو میوه یا پروټ یا یو شی وړي، اوس په هفته کې یو شپه وړو، ځکه چې کاروبار نشته، آمدن نشته.
بلخوا د چمن په پوله د سیکورټی لپاره د موجود لیوي ځواکونو د یو مشر په وینا چې څو ورځې وړاندې د چمن پوله د 340 غنټو لپاره آزاده شوه، نو په دغه وخت کې 40,000 تنان دواړه اړخونو ته اوښتي وو، چې زیاتره پکې کراچۍ او سند صوبې نه مزدورو پسې تللي او یا روغتونونو ته راغلي ولس شامل وو. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، کوچلاک.
او اوس هم زو یو بل موضوع ته، د تورخم پولیټیکل چارواکو پاکستانی ډرایورانو ته د اپریل 3 نیټې پورې په تورخم پوله افغانستان ته د تلو راتلو اجازه ورکړې ده. چارواکي وایي د نه پس په بیا دغه ډرایورانو لپاره په تورخم دروازه پاسپورت ښکاره کول لازمی وي، خو بیا ترانسپورټران او ډرایوران وایي چې افغان حکومت ترې پاسپورت او ویزه نه غواړي، نو باید دغه شرط ختم کړل شي. په دې اړه تفصیل د فرهاد شینواری نه.
د تورخم پولیټیکل چارواکي وایي چې دوی پاکستانی ډرایورانو ته د اپریل 3 نیټې پورې په شناختی کارت باندې افغانستان ته د تلو اجازه ورکړې ده، او دې نه پس په بیا په پاسپورت باندې زیراځي، نو دوی د خپل د مالونو ډک ګاډي په تورخم دروازه افغانستان ته واړوي او بیا د زر بیرته راشي. خو د خیبر جنسي ډرایوران وایي چې دوی لپاره په پاسپورت باندې تګ راتګ یو مشکل کار دی، باید دغه شرط ختم کړی شي، دا ځکه چې افغان حکومت ری پاسپورت او ویزا نه غواړي. د خیبر ترانسپورت یونین مشر شاکر پریدی په دې حکله مشال ریډیو ته وایي
دا کوم ګاډي چې مونږ لاړل دا درې ورځې دا واپس نشي راتلی، دا ګاډي به هیلي ګیر شي او نیم ګاډي به هیلي ګیر شي، ځکه چې دا په زورونو ګاډي دا په دریو په درې ورځې په څلور ورځې پار نه کېږي. دا په پاره کې کم سے کم څلور پنځه میاشتې مونږ ته ټایم راکړي چې مونږ ترانسپورټرانو ته او د کوم ترانسپورټرانو سره کوم خالق شي په کار دي چې دغه ته یو کارډ ایشو کړي، نو دا به انشاءالله چې د پاکستان په مفادو کې بین وي، د افغانستان په مفادو کې بین وي.
په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنٹس ایسوسیشن یو مشر مجیب خان وای چې پاکستانی ډرایورانو د تګ را تګ لپاره دی یو آسان حل راوستي شي،
چې یو داسې مناسب طریقې سره یو داسې حل وکړل پکار دی چې دا ترانسپورت هم ونه درګي، روزګار هم ونه درګي، او یو آسانه طریقه دغه لپاره جوړه شي چې هغه د ستنېدل او د نړۍ لپاره اسانتیا سره وشي، ځکه چې پاسپورت یو داسې پروسس دی چې هغه عمل باندې ظاهره خبره چې بارډر باندې د انټری او اگزیټ او د څومره پروسس دی په هغه باندې ټایم هم لګي او اکثریت هغه خلک دي چې هغو سره ډاکومنټس پوره هم نه لري.
د پاکستان امنیتي چارواکو د تیر کال جون میاشتې راهیسې د بارډر مینجمنټ یا د پولې د سنبالولو پالیسۍ تر لاندې په تورخم دروازه افغان وګړو لپاره د پاسپورټ او ویزې شرطي خیدای او پاکستانی وګړو ته امر کړی چې دوی به په خپل پاسپورټ باندې افغانستان ته زیرازي. چارواکي وایي چې د دغه سختې مقصد دی په تورخم دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه نیول دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مازیګر 4:30 بجې شوې دي. اوریدونکو، لړ خبرونه د انیسه حجمل ناورو. چارواکی وایي د پنجاب صوبې په سرګودا کې د یو زیارت پر متولي تور پورې شوې دي چې خپل لږ تر لږه شل مریدان یې وشري او دوی زخمیان کړي دي. د سرګودې تاڼې یو غړي زمیر حسین نن مشال ویډیو ته وویل چې دا پیښه بیګانه وخته په درګاه محمد علي کې شوې ده. د تورخم پولیټیکل چارواکي وایي پاکستانی ډرایورانو ته د اپریل 3 نیټې پورې په تورخم پوله افغانستان ته رسیدلو اجازه ورکړې ده. پولیټیکل چارواکو بیګا مشال ویډیو ته وویل د ډرایورانو لپاره به لازمي وي چې په تورخم دروازه خپل پاسپورټ ښکاره کړي. د کورمی جنسه د اهل تشیع او انجمن حسینیا مشر حاجی فقیر حسن له حکومت غوښتي چې لپاره چنار بمی چاودنې ترڅنګ د نورو پیښو پلټنې او لاغېزمنو شوو سره مالي مرستې دي وکړل شي. بل خوا یو انتظامي چارواکي د نن قبل په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې د وروستیو کې د نایمنه لس پیښې ناکامه کړي دي او د نورو پیښو مخنیوي لپاره پوره هڅې کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د انډونیشیا، آسترالیا او سنگاپور په دورزنی سفر روان شوی دی. ولسمشر مرستیال ویان دوا خان می نپال بیګا مشال ریډیو ته ویل چې ولسمشر به د خپل سفر پر مهال پاړي کو همکاري او زیاتولو خبري وکړي. د په امریکا کې د یوې نوې ټول پښتني نتیجې ښایي چې په لږ اکثریت کې امریکایان د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپین سره د روسي حکومت د اړیکو په اړه د خپلواکو پلټنو ملاتړ کوي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی به سبا په واشنگټن کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وویني. د ولسمشر ټرمپ د انتظامي چارواکي وایي ولسمشر ټرمپ غواړي چې له السیسی سره د اپریل د 3 نیټې ملاقات کې دوه اړخیزه اړیکو ته وده ورکړي. او د عراق سرکاري ټلویزیون د شام له پولیس سره نږدې په هوایي برید کې د داعش وسلوالې ډلې د یو مشر وژل کېدو دعوه کړې ده. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یو. سم راځو د پاکستاني ورځپاڼو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن ایکسپریس ورځپاڼ خپل اداریه د کورمی جنسی په پاڼه چینار کې په 14 باندې لیکلي او وایي د سمودې راسې وسلوالو پاڼه چینار پنخه کړي او هم دا وجر چې دوه ورځې وړاندې پکې 14 وکړه. اداریه وړاندې لیکي که څه هم د زیاتره سیمونه وسلوال ختم کړای شوي خو بیا هم د هغوی باقیات موجود دي چې وخت په وخت خپلې کاروایانې کوي. نو وخت راغلی دی چې د نارو په ځای عملي اقدامات وکړی شي او د وسلوالو د خاتمې لپاره باید چې عبدالفساد اپریشن، سیکورٹی میکانزم، خارجہ پالیسی او د ترهګری پر ضد پکامی ایکشن پلان باندې په مجموعی ډول عمل درآمد وکړی شي. اداریه زیاتوی اوسنۍ د ترهګری پیښه دا ثابت کړ چې فټه اصلاحات د وخت اهم ضرورت دی او د دې سره سره د شمال مغربي پولې محفوظ جوړول هم ډیر ضروری دي. او دا ځکه چرته چې په پاکستان کې دننه وسلوال موجود دي نو بل طرف ته له بهره هم وسلوال راځي. نو د دې د مخنیوي لپاره به پاکستان لا پخپل خارجه پالیسی غور کول وی. اداریا اخری کلی کی اوس چې د قبیلی سیمو د اصلاحات حکم عمل روان دی باید چې حکومت دا سرته ورسوي، ځکه چې دا وخت د جاګیردارانه کلچر د خاتمی او د قبیلو په قومي بهیر کې د شاملېدو سخت ضرورت دی. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل اداریا کلی کی د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټیس ثاقب نثار د تفتیش او استغاثې په نظام باندې د خپل اندی نوټس اغسته. اداریا وړاندې لیکي د چیف جسټیس دا ډیر ښه ګام دی، ځکه چې د یوې مقدمې دارومدار ټول په اف آی آر او یا په استغاثې باندې وي او استغاثه هله کمزوریږي چې د بدنیتۍ په بنیاد باندې شوې وي او بل طرف ته کمزورې تفتیش د اصل ملزمانو د دفاع سبب وګرځي او هغوی د دې په وجه باندې بری شي. د ادارې په وینا چې د دې نظام جرلې دومره مضبوطې شوې چې چیف جسټیس لپرې د خپل اندې نوټس اغستو ضرورت راپېښ شو. ادارې اخري کې لیکي ضرورت اوس د دې خبرې دی چې په بدنیتۍ باندې استغاثه کاسا او ایف آئی آر درج کون کو خلاف کاروائی وکڑے شی او چی سوک ہم پکی ککڑ وی چی دا حقوی لپارا یو سزا وٹاکل شی نو حل با ممکن شی چی دا دی مخا ونیول شی
دسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات د نیشنل انٹرسٹ مجلې لیکي پاکستان د تراکرۍ ضد نړیواله جګړه کې د امریکا او نورو غربي هیوادونو سره هغه سمرستې نه دي کړې څنګه چې وایي. بلخوا الجزیره لیکي د اروپای هیوادونو نه سږ کال تر اوسه سناسه 2340 کډوال ستانه کړل شوي دي چې د پناه درخواستونه یې نه وو قبول شوي. د دغو لیکنو مهمې برخې په دې رپورټ کې د نیشنل انٹرسٹ مجلې لیکي پاکستان د تراګری ضد نړیوالې جګړې کې لزړنا کار نه دی کړی که یو خوای د امریکا نه سناسه 3.3 بلیون ډالر په دې خاطر اخیستي چې په دغه جنگ کې د تراګرو خلاف مبارزه وکړي او په پاکستان او هم افغانستان کې د هغو وسلوالو خلاف کوټلي ګامونه پورته کړي چې نه یوازې د سیمې امنیت ته خطر پېښوي بلکې په افغانستان کې میشت نړیوالو عسکرو هم بریدونه کوي. خو بل خوای هم د دغو وسلوالو ډلو ملاتړ کړی دی او د دوی هر ممکن مرسته یې کړې ده. مجله لیکي همدا وجه وه چې امریکا د القاعدې شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن د وژنې پلان پټ وساتو. په پاکستان کې د بن لادن وژنې د تراګرۍ ضد مبارزه کې د دغه هیواد پر رول یو شمېر پوښتنې پورته کړې دي چې لا هم د ځواب په انتظار دي. مجله دا هم لیکي پاکستان افغان طالبانو ته محفوظ ځایونه ورکوي او د هغو وسلوالو ډلو سره یې مرسته کړې ده چې دوی یې ښه ګڼي او همدا وجه ده چې دغه هیواد تر ننه پورې په ښو او بدو وسلوالو ډلو کې فرق کوي خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي. که څه هم د پاکستان ولس غواړي چې نه یوازې د دوی د هیواد بلکې د سیمې نه بدامني ختم شي او دوی هم په یو پرامن ماحول کې ژوند وکړي خو د ریاستي پالیسیو له وجې د پاکستان ولس هم په روانه جګړه کې د سر او مال قرباني ورکړې ده. بلخوا الجزیره ټلویزیون په خپل ویبپاڼه لیکي د یورپ یونین او د افغان حکومت ترمنځ د شوې لوسنامې تر مخه په دوو نورو جازونو کې هغه کډوال کابل ته بیرته واستول شول چې په اروپایي هیوادونو کې د پناه درخواستونه رد شوي وو. د افغانستان د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزارت ویان حافظ احمد میاخیل وایي سږ کال تر اوسه 240 کسان د اروپایي هیوادونو نه بیرته کابل ته لیږل شوي دي. په دغو کې د جرمني، سویډن، آسټریا او فنلینډ نه افغان کډوال شامل وو. تیر کال هم ګڼ کډوال د اروپایي هیوادونو نه بیرته افغانستان ته ستانه کړل شوي دي او ځینې بیا چې د پناه درخواستونه یې نه وو قبول شوي په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شول چې پکې زیاتره د جرمني نه تللي دي.
دا مشال ریډیو ده.
اسوسیټډ پریس لیکي چې په دې نګدو کې د ولسمشر ټرمپ انتظامی پینټاګان ته په نړیوالو شخړو کې د رول لوبولو ډیر زیات اختیارات ورکړي دي. د دې لیکنې مهمه برخې زموږ د همکار مجید بابر ناورو.
اسوسیټډ پریس خبری ایجنس په خپل راپور کې د ټرمپ انتظامی لخوا د دغه هیواد د دفاع وزارت ته د نړۍ په بیلابیلو برخو کې پر روانو شخړو کې د لا نورو اختیارات ورکولو موضوع راغستې ده. زیاتوي چې هر اونۍ په بیلابیلو هیوادونو کې روانو جګړو کې پینټاګون په ډیر خاموشۍ سره د برخې اخیستو پریکړه کوي او جګړو ته امریکایي سرتیري بغیر د ولس د آګاهۍ ناستوي او په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د فعالو سختدریدو پر ضد د کاروای لپاره زیات اختیارات ترلاسه کوي. د راپور له مخه روانه اونۍ ولسمشر ډونلډ ټرمپ په افریقایي هیواد سومالیا کې د القاعده سره تړاو لرونکو وسلوالو پر ضد د هوایي بریدونو اجازه ورکړه او راتلونکي اونۍ به په یمن کې د متحده عرب اماراتو سره په دغه هیواد کې د ایران په ملاتړ د جنګیدونکو یاغیانو پر ضد مرسته کوي او دې سره سره د افغانستان، شام او عراق په اړه هم د پریکړو تمه کیږي. د راپور له مخه کله نه چې ډونلډ ټرمپ په واک کې راغلی دې هغه نه غواړي چې دغه هیواد د دفاع وزارت خپلې روزمره پریکړې په خپل وکړي خو د اوباما انتظامی په وخت کې بعد د روزمره بریدونو او تکتیکی هدفونو په حواله ټولې پریکړې پوځي مشرانو کولې. خو پینټاګون ته په جګړو کې د ښکېلتیا په اړه زیات اختیارات ورکول او د ټیټې کچې پوځي چارواکو ته د جګړو په اړه پریکړه کولو سره ډېر سیاسي او دفاعي خطرات هم درلې شوې دي چې پکې د ولسي وګړو او امریکایي سرتیرو وجنې تر ټولو لوی خطر ده. راپور زیاتوي چې په یمن کې هدفي بریدونه او د عراق په لارو کوڅو کې د سختریزو او یاغیانو پر ضد جګړه هغه وجوهات دي چې پکې د امریکایي سرتیرو د وجنې زیاتې خطرې دي. خو دا غمیزي په داسې حال کې د امریکایي ولس غوسه راپارولی او کانګرس سره سیاسي مسلې جوړولی شي چې ډونلډ ټرمپ غواړي په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې بېخکنی وکړي او دغه ډول نورې ډلې هم په پوځي توګه وځپي. اجانس په امریکا کې د نړیوالو تعلقاتو او ستراتیژۍ د یو مطالعاتي مرکز د سیډنکاري الیس هانت فرینډز په حواله زیاتوي چې د پوځي عملیاتو پر مهال د خارجه اړیکو خیال نه ساتل پوځي او سیاسي مشرانو لپاره یو شمیر ستونزې جوړولی شي او دا خطر هم شته چې سیاسي مشرتابه بالکل د پوځي پریکړو نه بې دخله کړل شي.
زمون همکار مجید بابر وو اوریدونکو په پام کې دا چې د ګل پورس د امریکا او مصر ولسمشران په سپینه ماڼۍ کې سره وګوري. مصر چې په سیمه کې د امریکا نږدې متحد پاتې شوی او هر کال یې د امریکا نه څه باندې د یو میلیارد ډالرو پوځي مرستې هم ترلاسه کړې دي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ زموږ د همکار نوریاس نوري ناورو.
ټاکل شوی ده چې د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی سبا په واشنگټن کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره وګوري. دا د دواړو مشرانو چې یو بل استایلي ترمنځ لومړنۍ رسمي کتنه ده. د اسپینې ماڼۍ سرچینې وایي ولسمشر ترامپ غواړي له السیسی سره په دغه کتنه کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړي. د دواړو مشرانو له څرګندونو داسې ښکاري چې له امریکا سره د مصر اړیکې به د براک اوباما د حکومت په پرتله پیاوړې وي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالډ ترامپ له بری وروسته السیسی وویل ترامپ چې د لومړي ځل لپاره سیاست مخه کړې د مصر او همداراز د ټولې سیمې له حالاتو ښه خبر دی. په عین حال کې د امریکا ولسمشر له فاکس بزنس نیوز چینل سره په خبرو کې خپل مصري ساری یو داسې فوق العاده مشر وباله چې پر خپل هیواد بشپړ کنټرول لري. ترامپ همداراز د السیسی د وجود د حرکاتو په اړه په نیویارک کې د 13 سپتمبر د میاشتې له کتنې وروسته هم یو لړ څرګندونې کړې وې. السیسی چې پخوا د مصر د پوځ مشر و په 2014 کال د مصر اسلام پال ولسمشر محمد مرسی له قدرت لرې کړ او پلویان یې وځپل. دغه مسله د دې سبب شوه چې د امریکا د پخواني ولسمشر براک اوباما اداره له قاهرې سره پوځي مرستې وځنډوي. د ترامپ د ادارې یو چارواکي وویل چې متحده ایالات به د درستو موضوعاتو په اړه یوه خصوصي او په ډېر احتیاط تګلاره مخته ونیسي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی د مصر ولسمشر د هغه کمپاین په خاطر ستایلی چې په وینا یې په سینا ټاپو وزمه کې د ترورستانو لخوا د اوږدې مودې ګواښ له منځه وړی دی. دغه چارواکي همداراز ویلي چې د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ کړکېچ په د دواړو مشرانو د خبرو د اجنډا یوه مهمه موضوع وي. د مصر ولسمشر به مخکې له دې چې په سپینه ماڼۍ کې له ترامپ سره وګوري د هغه د ادارې له یو شمېر چارواکو او هم د کانګرس له یو شمېر غړو سره کتنې ترسره کړي. مصر په منځني ختیځ کې د واشنگټن یو د اوږدې مودې نږدې متحد پاتې شوی او هر کال 1.3 میلیارد ډالر پوځي مرسته ترلاسه کړې ده. السیسی به واشنگټن ته په سفر کې د غراز د پیسو د نړیوال وجی صندوق او د نړیوال بانک له رئیسانو سره وګوري او په دې اړه به چې له دغو دواړو نړیوالو مؤسسو سره په څه ډول په اقتصادي برخه کې همکاري پیاوړې کولی شي بحث او خبرې وکړي. ترامپ به د مصر له ولسمشر سره له کتنې وروسته د اپریل په 15 په سپینه ماڼۍ کې د منځني ختیځ دی یو بل مهم لوبغاړي د اردن د پاچا عبدالله کوربوي.
اوس هم راځو د افغانستان په اړه یو ریپورت ته. د سیګارد راپورت خپرېدو وروسته د ولسي جرګې د پوهنې او فرهنګي چارو کمیشن د افغانستان د تعلیمي وضعیت ته سیړلو په اړه خبره کړې ده. دغه کمیشن یو شمېر غړي د دې مطلب په ټینګار سره وایي چې د سیګارد راپورت په کتو به د ټول هیواد په ځانګړې توګه د بلخ ولایت پوهنیز وضعیت له نږدې وګوري. له دې یوه ورځ وړاندې سیګارد یا د افغانستان د بیا رغونې څخه د امریکا د سار ادارې په خپل یو راپور کې ویلي چې دغه هیواد سکولونه په واقعي توګه فعال نه دي او په دې برخه کې ګڼ مشکلات موجود دي. په دې اړه نور تفصیل د واصل وصال ناورو.
د سیګاریا د افغانستان د بیارغونې د امریکا د سار ادارې وروستی راپور د افغانستان د ولسي جرګې د پوهنې او فرهنګي چارو کمیسیون اړیس ته چې د افغانستان د معرف ارزونه وکړي. د دغه کمیسیون غړی او په ولسي جرګه کې د بلخ ولایت د خلکو استازي برېښنا ربی ویل چې د دوی ارزونې به له کابل پیل او د هیواد ټولو ولایتونو ته وغځېږي.
تصمیم نیولی چې د افغانستان د دا د ورسته مو پریکړه کړې چې خوانځي او تلاړ شو ولایتونو ته سفرونه وکړو او دا لړۍ به له کابل پیلو. موږ هر سال نږدې ارزو چې په خوانځیو کې سره باندې او وضعیت پکې څنګه ده او دا په ټولو ولایتونو کې سل په سلو کې تعقیبوو. لا د یو ورځ وړاندې سیګار یو راپور خپور کړی چې له مخې په 2016 میلادي کال کې د افغانستان د پوهنې د سیستم د ښه والي د ښوونکو د معاشونو او د ښوونکو د روزنې په برخه کې 8.8 میلیونه ډالر لګول شوي، خو د دغه راپور موندنې ښیي چې یوازې د بلخ ولایت په 26 ښوونځیو کې د برېښنا سیستم غیر فعاله، د ښوونکو شمیر د ورکړل شو ارقامو څخه کم او 1.5% ښوونکي په ښوونځیو کې حاضر ول. له دې وړاندې هم دغه ادارې په خپل یو راپور کې د افغانستان په معرف کې د فساد او پیسو د حیفو ملکېدو او د سلګونو خیالي ښوونځیو او ښوونکو له موجودیت څخه پرده پورته کړې وه، خو د افغانستان د پوهنې وزارت دغه راپور رد او ولسمشر د دغه ادا د څېړلو لپاره په هغه وخت کې یو کمیسیون وګماره. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پتمن د افغانستان د پوهنې وزارت تر هغې کچې په فساد کې ډوب ګڼي چې دا د په خبره د افغانستان معرفې له سقوط سره مخ کړی.
ثابته ده چې پخوا هم او اوس هم د دغه پیسو نه سوء استفاده شوي او هر یوه افغانۍ چې د افغانستان د خلکو په نامه څه داخل د بودیجې د افغانستان کې او څه بیرون د بودیجې د افغانستان نه راځي او د افغانستان د خلکو په نامه راځي، که دا ضایع کېږي، خصوصا د معارف په برخه کې چې د افغانستان راتلونکی اړه لري او د دې وطن آینده پر اړه لري، دا د دې وطن د اولاد سره جفا ده او خیانت دی.
د سیګار د تازه خبر شوی راپور په اړه محاسبه وکړه چې د افغانستان د پوهنې وزارت نظر هم واخلو، خو دوی زموږ اړیکې کې ځواب نه کړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، اوس هم راځو کلتوري او ادبي خبرونې د باختر ستوري ته. دا پروګرام تاسو لپاره د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به په کلیوالو سیمو کې د کتابتون په ارزښت ریپورت ولرو، بیا به لزوان شاعر ساجد بهار سره د هغه په ادبی هڅو یو مرکه ولرو، او په اخیره کې به د یوې پسرلنۍ مشاعرې څخه د یو شمیر شاعرانو د شعرونو نمونې په یو ریپورت کې راونغاړو. لومړی ریپورت ترازو. همزه کتابتون چې د ننګرهار د کامې ولسوالۍ په یو کلی کې د تیرو اوږدو کلونو راهیسې پرانستل شوی، د پوهنتون پر محصلانو سربیره ورته هغه فرهنګي نخوم ورزي چې له نورو ولایتونو څخه ننګرهار ته راغلي وي. په دغه کتابتون کې کابو 12,000 کتابونه ایښودل شوي چې غوټه برخه یې پښتو ادبیات تشکیلوي. په کامه کې امزه کتابتون چې استاد محمد اسف سمیم د عامو او خاصو پر مخ پرانستی، په زرګونه کتابونه پکې راټول دي. دغه کتابتون ته وخت نا وخت د ننګرهار پوهنتون پر محصلانو سربیره فرهنګیان او لیکوال ورزي او د مطالعې تنده د خپلې خوښې په کتاب لوستلو سره ماتوي. تېره اونۍ له خوست او کابل څخه یو شمېر فرهنګیان ننګرهار ته راغلي ول چې په ترڅ کې د حمزه کتابتون څخه هم لیدنه وکړه. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهان محمد اسماعیل یون وایي، په کلیوالو سیمو کې د یو زهیم کتابتون شتون د کلی او خار ترمنځ واټنونه رالنډوي.
افغانستان کې تقریبا لومړی مثالونو څخه یو مثال دی چې په کلی کې کتابتون موجود دی او بې له کوم ستونزې ځوانانو ته دا مجال شته چې دلته راشي، زده کړه وکړي، کتابونه واخلي، کور ته ویسي. نو که دا لړۍ دوام پیدا کړي نو افغانستان کې کتابونه، کتابتون له ښاري محدودو سیمو څخه پراخو کلیوالي سیمو ته، ولسي سیمو ته انتقال شي، دا به په ترقی کې ډېر زیاته ونډه واخلي. د کلي د خار تر منځ کوم واټن دی، هغه تضاد موجود دی، هغه بل منځ ویسي. لارې خوا چې ارزیې دا کار چې د سل په سلو کې یو ګټور کار دی.
له خوست ولایت څخه راغلی لیکوال او شاعر زید چانګر وایي، پخوا هم څو ځلې راغلی او د دغه کتابتون څخه په الهام اخیستو یې په خپل ولایت کې ځوانانو ته د کتابتونونو جوړولو لارښوونې کړي چې اوس د دغه ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې کتابتونونه پرانستل شوي دي.
پخوا یو ځلې
مخکې هم راغلی و. موږ دا پیغام د خوست خلکو ته، د پکتیا خلکو ته، ځوانانو ته رسولی دی، او له امله اوس په ډېرو سیمو کې په وړه وړه کتابتونونه اوس ورو ورو په نورو ولسوالیو کلیو کې هم جوړېدونکي دي او جوړېږي.
ډاکټر محیب زغم چې په دغه فرهنګي ډله کې له کابل څخه راغلی و، د ننګرهار پوهنتون محصلین یې خوشبخته وګڼل چې په سیمه کې له یو ګټور کتابتون څخه برخمن دي.
نورو ملګرو ملهم واخیستل دې کتابتونه، اوس که تاسو پام کړئ په ډېرو نورو سیمو کې هم، په کندهار کې، هلمند کې، پکتیا کې، خوست کې خلکو دغسې کتابتونونه جوړ کړي دي، خو اساس یې همدا و چې استاد دلته ایښی و. بله خبره دا ده چې مخکې استاد وویل چې دلته د ننګرهار پوهنتون محصلان د مونوګراف د لیکلو دپاره راځي. دا ډېر لوی غنیمت دی محصل دپاره د منابعو برابرول.
انجینر محمد عیسی بهرام چې په ډنمارک کې اوسیږي او په دې وروستیو کې وطن ته راستون شوی، د یاد کتابتون په لیدو یې له زړه نه خوښي څرګنده کړه.
خدای شاید زه ډېر حیران شوم چې په لرې پرته سیمه کې دغسې یوه غني کتابخانه او هغه د استاد په زیار باندې جوړه شوې ده. دغه سیمې ځوانان ډېر خوشبخته دي چې استاد دلته موجود دی. دوی باید دغه موقع نه ګټه پورته کړي او دې کتابخانې ته راشي. زه نور نه پوهېږم چې تخنیکي چارې به څنګه وي، باید کتابونه راجستر شي، څوک یې وړي، باید بېرته یې راوړي.
استاد محمد اسف سمیم وایي چې یاد کتابتون یې په ډېر شواخون جوړ کړی، خو ستړیا یې هغه وخت دمه کیږي چې کتابتون ته د مطالعې مینوال ورشي.
تر دې به زیات زه څو لرم، تر دې زیات اشتمانی چې په دغه یو نامه راته دومره ځای نه څوک په دې نیت راځي او په دې یو موخه راځي چې کامې ته همزه کتابتون ته، او بیا په دې کې زه نن ورسره زما زیم زیارت وکړم. د ماته د قیمت په دایره کې نه راځي.
همزه کتابتون چې د استاد محمد اسف سمیم د سلویختو کلونو د خواریو په نتیجه کې جوړ شوی، تر 10,000 پورې کتابونه پکې راټول دي چې له پښتو نه علاوه پکې دری، اردو، عربي او انګریزي کتابونه لیدل کیږي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، ساجد بهار چې د خوست ولایت دی او په ننګرهار کې د ژبو او ادبیاتو په هنځه لوستي او هم دلته یې په بیلابیلو ادبي او کلتوري غونډو کې فعاله ونډه هم لرلې وه. دا چې په ادبي او تنقیدي غونډو کې ګډون د ښاغلي بهار په شعري استعداد ساغیز کړی، له ده سره په خبرو کې به یې ترې واورو.
بهار صاحب، کدا راته ووایه چې په ننګرهار کې چې تاسې هغه وخت کې دلته محاصل وی، په ډېرو ادبي غونډو کې مو ګډون کولو، خپله په پوهنتون کې دننه هم د یوې ادبي غونډې د بنسټګرو د جملې نه وي، او دلته دې په آزادو ادبي غونډو کې هم ګډون کولو، دغه ادبي غونډو ستا په شاعرانه تخیل او ستا په صلاحیتونو باندې څومره مثبت اغېز کړی؟
رښتیا ده، ننګرهار ته چې موږ کله راغلو، د ننګرهار په زیاترو ادبي ټولنو کې به موږ ګډون کوو. همداشان تاسې مخکې اشاره ورته وکړه چې موږ به ننګرهار پوهنتون کې د ژوند ادبي بهیر په نوم باندې یو ادبي بهیر درلوده. وړاندې به ما شاعري کوله، نثر به مې لیکه، خو مګر هغه ډول چې څه ډول لازمه ده د شعر لپاره، کومې لارې چارې په کار دي، نو په هغه ډېرو شیانو باندې موږ نه پوهېدو. خو کله چې موږ په غونډو کې په اصطلاح پراخ ګډون کوو، په مختلفو غونډو کې به کېنستو، په سیمینارونو کې به مو برخه اخیسته، ادبي ناستو کې به کېنستو، نو هلته موږ په اصطلاح هغه د ځان لوړ کسان هم ولیدل. نو د دوی تجربې موږ ولیدې چې دوی څه ډول شعر لیکي یا نثر لیکي، د دوی مشورې به فرضاً موږ بلته لیکچرونه درلودل په غونډو کې، په مختلفو موضوعاتو باندې کره کتنیزې ناستې به وې، شاعري به وه، په اصطلاح چا به چې ښه شعر لیکه، د ځان لوړ کسان هم پکې وي، ټیټ کسان هم پکې وي، سړی ځان ښه پرتله کولی شي د نورو سره. نو وړاندې دې موږ شاعري یا په اصطلاح زما نثر چې و کمزوری، خو کله چې دلته راغلم په مشاعرو کې به مې برخه اخیسته، په ادبي بهیرونو کې هم برخه اخیسته، بحثونه بم کول، نو ډیر شایانې ماته راکړل. نو که زه ووایم هغه د ادبیاتو پوهنځي دومره همکاري ما سره نه ده کړې لکه د ادبي ناستو چې ما سره کړې.
اوس چې تاسې په خوست کې هستئ او هلته هم ډېرې ادبي غونډې دي، ادبي غونډو ته زیر راځي؟
مخکې چې زه هلته په ښوونځي کې وم، موږ یو څو ادبي ټولنې درلودې، ټولو کې ما ګډون درلوده. اوس په خوست کې موږ د خوست ادبي بهیر لرو، همدغسې اونیزې غونډې لرو، مشاعره لرو، په مختلفو موضوعاتو لیکچرونه لرو، کره کتنیزې غونډې لرو. هلته هم همدغسې روان یم، کوشش کوم چې نور هم ښه شو، او هغه کسان چې استادان دي یا په اصطلاح موږ لوړ دي، د دوی تجربو نه یو څه زده کړو، موږ هم مخکې لاړ شو.
خپل کوم نثری یا شعری ټولګه دې چاپ کړی؟
تر اوسه خو مې شعری ټولګه یا نثری ټولګه نه ده چاپ کړی، مګر ډېرې ژباړې لرم، مقالې لرم، په مختلفو سایټونو او مجلو کې خپرې شوې دي. نیت مې ده چې په همدې کال کې خپله شعری ټولګه هم راوباسم، او دې تر څنګ یو ژباړې او دوه کتابه لرم. خو یو کتاب دی چې د اردو ژبو لیکوالو شاعرانو ترمنځ شوخۍ دي، ادبي ټوکې ټکالې دي، د دوی ترمنځ حاضر ځوابۍ دي. په دې باندې مې کار کړی و، د اردو ژبې نه مې راژباړلې، هغه کې د نړیوالو ادبیاتو لیکوال هم پکې دي. نو دې باندې کار کوم انشاءالله په همدې سو میاشتو کې به خپله شعري ټولګه هم راوباسم. بله ټولګه مې هم د ژباړې په برخه کې ده چې هغه د تنقید په نوم باندې کتاب ووردو، هغه کې د تنقید مختلف ډولونه تشریح شوي وو، او د کره کتنې په مختلفو اړخونو باندې رڼا اچول شوي وه. په دې دوو کتابونو وروسته به انشاءالله دغه کتاب هم راوځي چاپ نه.
اوس چې تاسې په خوست کې له یوې سیمه ییزې انځوریزې رسنۍ سره په کار بوخت یې، ما اوریدلی دي چې له شاعر نه تخنیکي عملي تخلیقي صلاحیت ناخلی، دغه انګیرنې ستا په شعری صلاحیت باندې منفی اغیز کړی کنه؟
دا رښتیا ده چې تقریبا د یو کال کې زه د ډګر ته ژورنالیزم ډګر ته راغلی یم، نو طبعا زما په اصطلاح په ادبي فعالیتونو باندې یو څه منفی تاثیر کړی دی. ځکه شعر داسې څه و چې موږ به هغه څه چې پخوا لیدل، نو موږ به هغه د شعر لارې خلکو ته رسول. اوس چې فرضاً موږ عملا په اصطلاح هغه صحنه تصویرو، نورو خلکو ته رسوو، نو اوس دغه عملي برخه چې دا رښتیا ده زما هغه په اصطلاح دغه شاعرانه تخیل چې دی یو څه یې تت کړی دی. مثلا دا ده چې سړی دغه شاعري او دغه لیکوالي دغه یو پیسلاغه وخت غواړي چې سړی کافی وخت ورته ولري. چې ژورنالیزم ډګر ته راشي د سهار تر ماسپښین مازیګر پورې سړی تبن مصروف وي، نو سړی یو ډول ذهني ستړیا هم ورسره وي، نو تبن په ما باندې یو ډول منفي تاثیر کړی دی. خو بیا مې د شپې لخوا ورته یو وخت را بیل کړی، یو ساعت دوه ساعته لیکلو ته یا لوستلو ته مې را بیل کړی دی.
که اوس د مشال راډیو قدرمن اوریدونکو ته د خپلو غزلونو یو نمونه وړاندې کړي نو خوشاله به شو.
د هندارې حافظات څه د تصویره را توایه چې کیسه څه د تصویره، د جنت مست وګمات څه د تصویره، د دوزخ د اور لمبات څه د تصویره، د ژوندۍ انسان تمثيل پسې روان یې لدی بل ډرامات څه د تصویره، ته خو صرف د سیرې ظاهري نقش یې، نور نظما او ستار اشتات څه د تصویره.
ډیره مننه ساجد بخار، خوشاله اوسې.
کور ودانه بیت.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، سره لدی چې په ننګرهار کې بیلابیلې ادبي او کلتوري غونډې شته چې ونیزي 15 ورځنۍ او میاشتنۍ غونډې او مشاعري تر سره کوي، خو د پسرلی پر را رسیدو سره د لوی مشاعرو لړۍ هم ورسره پیلېږي. دوه ونۍ وړاندې په کامې ولسوالۍ کې پسرلنۍ مشاعره شوې وه، او 13 ونۍ په ګوشتي ولسوالۍ کې تر سره شوه چې پر ځایي شاعرانو سربیره ورته د جلال آباد ښار او شاوخوا ولسوالیو څخه هم شاعران ورغلي ول. د ستار دا شرنګېدلې نغمه د ننګرهار ګوشتې ولسوالۍ کې له یوې دېرې راوځي، چرته چې پر شاعرانو سربیره د یادې ولسوالۍ د څو کلو قومي مشرانو او ځوانانو هم ګډون کړی و. دغه مشاعره له پسرلي سره نومول شوې وه چې ګڼو شاعرانو پکې خپل شعرونه وویل او لاوریدونکو یې پریمانه داد واخیست. د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد شیرحسن کمالزی په خپل طنزیه غزل ویلو سره د مشاعري رنګ او خوند یو پر دوه کړ.
هغه چې نه سړی وي ښه سړی وي، هغه چې ښه سړی وي نه سړی وي، چې زړګی کله بیللی نه وي مړه هغه به نو لا څه سړی وي. دار چازی وی کمال زی معلوم یو د چرګي او بل د ور سره وی دی. تشکر.
انجینر راحت ګل زیرمل په خپل شعر کې د جنگیالي او هغو اعمالو ته د حقارت په سترګه کتلی چې پښتني او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر دي.
منم دینا منم دینا خبره مسلمانه، په مخ باندې مؤمن په زړه کافر مسلمانه، دا ته چې جمعات کې د وژلو په تکلی لتانه هم بهتره ده هم غوره مسلمانه، تر سوچ د انسان په درد درمن نشي زیارمله، جنت پسې بڑون شي ګیره ور مسلمانه.
میوند درزار په خپل شعر کې تمه لري چې لوی خدای به یې په وړو وړو ګناهونو ونه نیسي.
زړه نظره ته لار خام خاوي، اوس مې چې هېر کړی دی نو خوا ته نه راګوري، لاس راکړي چې بیا به سره وګورو ملګریا، سترګو کې ساتلې تمنا ته نه راګوري. زه له یوې هیلې نه تیر شوی یم درزاره، لوی خدای به مې دې وړې ګنا ته نه راګوري.
یار محمد پردیس په ترنم کې وایي چې خپل محبوب ته د ډالۍ ورکولو همدا شپې ورځې دي.
په تحفه کې د ګلاب د درکوالو، په تحفه کې د ګلاب د درکوالو، بس هم دغه ورځې شپې ښکاري جانانا، پسر لے عمرہ نزدیک کاری جانا.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوری خبرونو گرانو مینوالو، د باختر ستوری ونیز خبرونه هم دومره وا، تر بلی خبرونی پوری خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه.